السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې دی نن د 4 شنبې ورځ او د 2019 کال د جولای 3 نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې یو سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې اوریدونکو ستاسو لپاره 219 پروګرامونه د کرخې په غاړه او ستونزې او سرکار لرو اوریدلې مه هیروي. خو له دې وړاندې زموږ د همکار بشیر واخنه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان د امریکا هغه اعلان ستایلی چې پکې د بلوچستان لپاره ازادي غوښتونکي وسلواله ډله بلوچ لیبریشن آرمي ترهګر ګرځولي. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت دې د مشرانو د هدفي وژنو مخه ونیسي. او افغان ولسمشر په کندهار کې ځینې پرمختیایي پروژو افتتاح کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمي ډلې ترهګر ګرځول کېدل ستایلی دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې هیله ښودلې چې دا کار به د بلوچ لیبریشن آرمي فعالیتونه کم کړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې بس مهمه ده چې د دې ډلې مالی ملاتړ کوونکي تنظیمونکي او د دوی د فعالیتونو ستایونکو څخه هم حساب وغوښتل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دا هم ویل چې په ایران کې فعالیت کوونکي جیش العدل ډله هم د ترګرو په لیست کې اچي. دې ډلې تر دې مخکې د جندولا په نامه فعالیت کاوه چې امریکا ترهګره ګرځولې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلو د غړو په سفرونو بندیز دی او بانکي حسابونه یې کنګل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو هدفي وژنې شروع شوې چې حکومت یې باید ودري. په سواد کې د دې ګوند مشرانو پرون ماښام په دې اړه یوه خبري غونډه وکړه. یو ځایي مشر واجد علي خان وویل چې حکومت دې د خلکو ژوند خوندي کړي.
دا چې کومه لوبه روانه ده ان پی سره او په کوم انداز روانه ده نو ښکاري دا چې دی وړي دا چې ان پی چې دا هغه دې د دې سیاست نه وباسي او د ان پی د سیاست نه وته دې بډې خراب دي. پر کشن سیدیا سره چې دي هغه به د من په سیاست هم پری وځي او به من په حالات هم پری وځي. ځکه چې معتدل ډیموکراتیک فورس سره جمهوریت جمهوری دارو نه وباسي نو هغه ویکیم چې دی هغه خلا چې دا داسې قوتونه ډکوي چې هغه بیا د عین تابع نه وي.
د جون پر 9مه د عوامي نېشنل ګوند د پېښور مشر سرتاج خان وژل شو او تېره ورځ په سوات کې د دې ګوند یو بل مشر په کور ډزې وشوې چې څو کسان پکې زخمیان شوي دي. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د خبرلانو د حقون لپاره کارکونکو نړیوال ادارې بے سرحد خبرلان یا رپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې پر جیو نیوز ټلویزیون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د مرکې په ودرولو خفغان خودل دي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت له نشېدو منع کړی ده نو ځکه دوی په سختو ټکو غندي. د دې مرکې کوونکی خبریال حمید میر پرون مشال ریډیو ته ویل چې زرداری ورته د بلوچستان او پوز په اړه خبرې کړې وي خو داسې څه نه وو چې د پاکستان له قوانینو دې پکې سرغړونه شوې وي. د هغه په وینا د مرکې د څو دقیقو یا منټونو د نشریدو وروسته ودرول شوه. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا مرکې دوی ځکه نه ده بند کړې چې غیر قانوني پکې څه نه وو. نورو حکومتي چارواکو او پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې غنې پرمختي پروژې پرانستې دي. د نوموړي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې نن راغلل چې هغه په کندهار کې د 1.5 میگاواټ لمریزي بجلی پرانستو او د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم کړي. همدارنګه نوموړي د کندهار نړیوال هوایي میدان د احمد شاه بابا په نامه ونوماوه او د جنرال عبدالرازق په نامه نومول شوی میدان ته تللي سړک د پراخېدو کار یې هم پرانیسته. بلخوا نن د کندهار امنی قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 21 طالبان 11 امنیتي سرتیري او د انتخاباتو 8 کارکوونکي وژل شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د جولای په 10 او 8 په قطر کې د طالبانو سره د افغانانو په غونډه کې حکومتي چارواکي برخه نه اخلي. د محمد اشرف غنی بیان صدیق صدیقی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د داسې غونډو هرکلی کوي، خو د سولې لپاره ضرور ده چې طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي وو چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې مهمه غونډه کې به طالبان د افغان مدني ټولنو د غړو او ځینو سیاستوالو سره کښېني. طالبانو ویلي وو چې د افغان حکومت سره ځکه خبرو ته نه کښېني چې د جګړې اصلي لوری امریکایان دي او هغوی سره مذاکراتو ته دوام ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د یورانیم غنی کولو لپاره تیار دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غل خولې لیکلي چې هیواد به د جولای ل ووم تاریخ څخه یورانیم تر هغه اندازې ډیر غنی کی چې د 2015 کال اټومي تړون اجازه ورکړي. ایران په دغه کال کې د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره د اټومي پروګرام لپاره د یورانیم د نه غنی کولو تړون کړی و، خو امریکا یو کال مخکې له دې تړون ووته. په مې میاشت کې روحانی په دې تړون کې شاملو هیوادونو ته ویلي وو چې د جولای تر 8 پورې د ایران د امریکې له اقتصادي بندیزونو وساتي. نړیوالو په تهران غږ کړی چې د دې تړون سرغړونه دي نه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دفاع وزیر ته پرون حکم کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګېدنې 14 روسي سرتیري وژلي وو. د جولای په لومړۍ نیټه د روس په اوبتلیا ابدوس کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله انتقالوله اور ولګېده او د روس 14 سمندري سرتیري وژل. د کرکټ په نړیوال 500 ورځ کرکټ کپ کې نن کوربا هیواد انګلینډ د نیوزیلینډ سره لوبه کوي. په چسټرلی سټریټ ښارګوټي کې کېدونکې دا سیالي د پېښور په وخت 2:30 بجې پیلېږي او ګټونکې لوبډله سیمی فائنل ته وځي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سره ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.90 روپۍ 60 پیسې او په 1.98 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 60 پیسې او په 1.60 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 10 پیسې او په 2.60 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 2.60 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 2.92 روپۍ اغستل کیږي او په 2.94 روپۍ خرڅول کیږي. او 2.25 ایرانی ریاله په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 ایرانی ریاله په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د زیارت پورز به په پېښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 9.5، بنو کې 15 او 1.5، ژوب کې 8.5 او 15، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدل شي. اوریدونکو راځو د روان یو سات لومړی ریپورت ته. امریکا په پاکستان کې بلوچستان لیبریشن آرمی ډله ترهګر ډله ګرځولې. وای واشنگتن په دې کار کوي چې دغه ډله د وسلوالو بریدونو د پلان جوړونې لپاره وسایلو ته لاسرسی ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 2 دغه اعلان وکړ او ویل چې بی ال ای یو بیلتون پاله وسلواله ډله ده چې عموما په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو بریدونه کوي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا ضروری ده چې د دغه ډلې غړو تنظیمونکو او ملاتړو نه تپوس او حساب کتاب وشي. وزارت امید څرګند کړی چې په دې ګام سره به د دې ډلې فعالیتونه راکم کړی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل لاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 2 د بلوچستان آزادۍ لخر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګر ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یو بیلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږدیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالی بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمہواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمہواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې ذمہواري هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتولپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو اونیس پروګرام ستونزې او سرکار ته. د نن په خبرونه کې د خیبر ایجنسۍ د کلاخیل قبیلی د ستونزو په اړه زموږ همکار مجید بابر تفصیل درکوي. دغه قبیلی مشران وایي چې د ترهګرۍ او ناامنۍ او پوځي عملیاتو کې کورونه او بازارونه او سکولونه اړنګ شوي دي خو تر اوسه ورته حکومت په دې اړه او د بیا ودانۍ د کارونو په اړه کومه معاوضه نه ده ورکړې.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به ووري چې د خیبر قبایلی ضلع د کالاخیلو قبیله وای چې د دوی سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ځپلې شوې ده. سکولونه، د صحت مرکزونه، لارې، کورونه، غرض هر څه تالا ترغه شوي دي. د دوی په خبره د حکومت د بیا بیا ژمنو باوجود د دوی په سیمه کې بنیادي سهولتونه نشته. دا چې حکومت ولې د دوی سیمو ته پاملرنه نه کوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
د رمضان نه بغیر د مو 24 گھنٹے کې گھنٹہ بجلی هم صحیح نه چلیږي. نهري نظام خو کلا خیل ادم خیل کې بالکل دا سیستم دلته نشتا.
لکه اوس مو سکولونه وکسه اوس مو وختینه سکول ده 1950 د وخت سکول ده تر اوسه پورې هغه اپګریډیشن غوړي چې کم سے کم هایر سیکنډری خوشي
پیټرو دا هر یو شي تنظیم شوی دی. شپږ پیټرې اوس پرې لیش وی د مو هغه د پاره فند ریلیز کو پاږي کی په کاله خیرلم دا یو شی ملوي کی
د
د کالاخیلو قبیلی په سیمو کې د بنیادی سہولتونو د نشټوالي په موضوع زموږ همکار فرحات شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر د کالاخیلو قبیلی وګړي وای دوی هم د بدمنۍ په وخت متاثر شوي وو، خو څوک ورته پام نه کا. دوی وای د پخوا رئیسې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د کالاخیلو یو تن بادشاہ دینه پردای مشال ریډیو ته وای
لکه اوس ته مو سکولونه وکسه اوس ته مو وختینه سکول دی 1950 دغه وخت سکول دی تر اوسه پورې هغه اپګریډیشن غوړي چې کم سے کم هایر سیکنډری هوشي دلته حال چلا سویډ کی چلا سام پس کی دی مو نو غینا بعد غو اکثر بیا هم داسې بس بې روزګار شي چې هم نشي مخ کې غریبو دی و دی ستونزو دی واجه مخ کې نشي تلای نو هغه مغلا سم پورې وي نو ځین چې مو دا سکول کا چتا هایر سیکنډری شو غینا لو دی مو تک اسپاتور حالت زار ډیر بورا راي کته او کسې نو بالکل کم سے کم سے لگ ڈر ہولی ریبلیٹیشن یہ وشی نو زین چاغا بم کو پیوی ڈاکٹر ہم بغے کی نیوی چے ڈاکٹر لگ ڈر بغے کے بندوباس وشی پدشتا ولا ولا تونو کے یو غاٹا بغے مو دادا چے کہ دلتا ایمبو لو کلا یو دے ایمبولنس تے منظوری وش پا مو دے زلی ہسپتالونو نام لری یو دے پخور دے زلی ہسپتالونو نام لری یو دلتا دے لیڈی ڈاکٹر ایت صدا سے خلقو دی وجا سوچم نشتا چے
د کلا خیلو زنی نور کسانو ہم خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل.
ما نعیم خان نما اول خدا چی بنیادی کوم زراعت دے پورا کوم لکه اوس په زوی بجلی شو بنیادی شایدا زکه چی زراعت دے پورا او په ټیم ملاو نشي نو هغه لازم نه هغه پیداوار بیا پنشت برابر وی دی رمضان نه بغیر دی مو 24 گھنٹے کې گھنٹہ بجلی م صحیح نه چلےږي. نهري نظام خو کلا خیل ادم خیل کې بالکل دا سیستم دلته نشتا یاره تر اوسه پورې خو دا څه طریقې کار نه چلے دلای چې لکه هر یو زمیدار دی غینه مستفید شوی وی نو موږ دا ریکوست چې هغه مثلا د زراعت او حواله سره کوم بنیادی ضرورت هغه حواله سره هغه د زمیدار سره خصوصا هغه سره دا یو قسم امداد وکي.
ز ډاکټر محمد عامر زمان هیلت حواله سره به داسې خبره وکړ چې هیلت کې مصر بي اچ یو چې کوم یو بي اچ یو ډیسپنسری میډیسن حواله سره به داسې وایي چې میډیسن اویلیبل نه دي مصر غاینی چې کوم نشته را غاینی چې کوم سہولات په بي اچ یو کې بالکل نش برابر دی نور د دینه لوا چې کوم د سہولیات ای پی ای چې کوم د مصر غم داسې به تم چې لګ کمزورتي اشتره په کور چې څومره تعداد دی مف لګه و چم چې مشومونو تقریبا ډیر جوت دی او دلته بي اچ یو باندې برډن دی نو داسې به تم چې بي اچ یو مولا نه کافیه که اوسه پر په یو کال کې مو څه څه تبدیلی ونه لیدل چې هغه مو لکه حضرت نه خښوي چې مو یې تبدیلی سرکار څه تبدیلی را وستله یو خو دا نه چې مو بي اچ یو چې کوم سټیل ماغه شون دي چې کوم کنډیشن دی یو کال مخ کې نو اوس هم ماغه شون سیم دی ځکه چې ډاکټرز په ډیوټي نشته دي په هسپتال کې سم یاري سہولیات نشته دي څه لیبر روم نشته مو سره
ایمان محمد غولان سخی و د له وځي خبره دا چې کوم کسان په دې کې حال ګولې کوله او هغه د خصادارو حقوق د پر आवाज وچت کړه او مغو په کې پر سونو پند په هغه باندې ځان مخ کې کړو او ماغه زاړې کیسه چې کوم مخ کې مو د مخ کې نه کوم پولیټیکل تنظیم یا سیټنګ و مخ تر کې کار باندې چې کوم شه پرس ولا کسان او مغه به کې ولا کې دوه په دې کې نوجوانان چې کوم د غان نظر انداز او تعلیم ولا نظر انداز او د کې ټول په شپرس باندې راغلی په دې کې د میرټ هیڅ کردار نشته او هیڅ میرټ هغه به نشته.
یو اندازې مطابق د باړې په کالاخیلو کې خوښه 25 زره نفوس ژوند کوي.
د کالاخیلو قبیله د بنیادی سہولت د نشټوالي د ستونزې د خیبر قبایلی د لینا د پارلیمان منتخب غړي اقبال افریدی مخې ته کې خوده او په سر کې متری و پختل
د کالاخیلو او د ادم خیلو د دغه خلکو مشال لري ته ویل دي رومبه دوی وایي چې د ډیرو مدونه موږ خپل سیمه تراغلي دي د دوی سکولونه وران دي د صحت مرکزونه وران دي نورې مسلې دي پختنه مې دا کوله چې دغه لته کې د ترقۍ لپاره کم داسې پیکیج شته چې د دوی دا ټولې مسلې حل شي.
بالکل جی د کالاخیل زموږ ډیر سنتیر او ډیر ایماندار قوم دی او په دې کې موږ کوم اپګریډیشن کړی دي د سکولونو یا کوم د دې د ترقې لپاره موږ کومې پیسې مختص کړې دي نو برابر د نورو قومونو برابر دوی ته موږ هغه پیکیج ورکړې دي. اوس په دا موجوده چې کوم موږ ته فنډ ریلیز شوی دی نو په دې کې موږ هغوی ته 1.15 کروڑ روپۍ صرف د واټر سپلای سکیم اینڈ سولر د پاره کی دی کدا پړم په فیس کی دی وسره وسره په سالانه ډیولپمنٹ پروگرام کې باقی دا د دی په ریهابلیټیشن او د دی په روډ او د دی په وبو په مسالو کې د بجلی پاکې در دې د پاره د پیډرو د هر یو شی تنظیم شوی دی شپږ پیډره اوس پر لیش وي د مو هغه د پاره فند ریلیز کو پاره کې په کاله خلم دار یو شی ملويږي
تاسو کوم د دې پیډرو خبرو کا یا د 20 پاره د یو نیم کرور روپو خبرو کا د کاله خلو د خلکو ډومبنه مطالبه دغه چې دغه یو سکول دی د 1950 کال کې جوړ شوی دی هغه اپګریډیشن غواړي هغه چې هایر سیکنډری شي په دې لړکی سکوي تاسو
ګورم دا خبره سالانہ ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہر یو شے یقیدے چونکہ نوے کال جوڑی گی چی دا خلق کم نوی اس کی منغواری چی کم جاری دی آگے کی دا ہوئی کالا خیل و مشران دا ہوئی چکم فلاحی تنظیمون دی پاگے کی دا سیاسی تنظیمون دا طول مونگ را گوختی ہو اینوال ڈیولپمنٹ پروگرام دوی سر مونگ شرکڑی دے باکی دا دا ٹرانسفارمر نونی سا دا بی ایچو دا سکول پورے دا طول فائنل شوی دے تاول دی ہوئی چی سکول مونگ دا میٹرک مزا چکن دے وہ ہائی سیکنڈری جڑا والا گاڑو ہوئی تو دی ریکمینڈیشن ضرورت تھی دے لیٹر ضرورت تھی چی مجھے دین وال ڈیولپمنٹ پروگرام اس سے جڑ گو ہم دا شانتی چی پکم جے چی دے سرک ضرورت بھی چی آگوئی دوئی پرٹیں گے دا حکومت تھی پدی چی خو دا خبرو یا پدی کی چکن دے سرچ میڈیا باندھے دا پدی کی دا خلکو دا اپلیکیشن او پرٹن باندھے دے لکھلو ضرورت بھی چی مگا عملی طور باندھے فائنل کو مجھے دے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام یا 10 year ڈیولپمنٹ پروگرام اس سے جڑ کو کیا ہوئی پکی تاریخ
تاسو دا وای چې د کالا خیلو خلق دی تاسو لراشی مشران دی راشی هغه دی تاسو د سکول دا مسله په ګوته کی یو درخواست در کی تاسو به وکي
ګوره زه بالکل زما په هفته او اتوار چونکہ اس الیکشن کے لگتا متاثر ہے الیکشن کمیشن ہوئے جتا تو اثر انداز کی گئی پدی الیکشن باندھی نور پام رضو زدا اپنی و دیتوار پورا دا دی خلقو دا مسلو دا پارا کینم اور بیا سالور رضی دا پا ڈیپارٹمنٹ کی گرزم دا ہوئی چکم دا ایجوکیشن سر لیدے کر خبری وی آغا چکم دا یا دا اپلیکیشن یا غورم چی چا دا ہیلتھ روی ہیلتھ لے اوڑم چی کم ڈیپارٹمنٹ سر امتحان ہوئی آغا دا اوڑم والتا آغا مسئلے دا دی حل کم دا آغی ریزلٹی را روانی دی پا آغوی پسی سرنا کی دی دا ڈیپارٹمنٹ ناو فلاس دا پا منیسٹری کے زوز پارلیمانی چکلیم دا سٹیٹ ان فرنٹی ریجن پاگی دفتر کی ضرورت نہ ہوں پاگی کی یو یو ڈپارٹمنٹ لگا کال کوم داغی نے تپوس کو دی پائی اپلیکیشن بنے تا زکا کرو
دی سر اس بلا خبر یو خوئی چے اولس دی یو مسئلے حل د پارا تا سول رابطو کی راشی تا ستے پ گوتہ کی تا ستو پتو لگی خو اقبال سیب داستا سو حل قدا د دی خلق نہ تا سو ووٹ اگستے دے لگا فار ایگزامپل د مثال پتو گ باند د خلق وچ د دی پالاکہ کی یو د بنیادی صحت مرکز دے پاگی کی خزینہ ڈاکٹر نش کشتا هغه رازینه نو دا خو لکه کستاسو د غلطه خلک یو تاسو دا ویني
پدې کې د دې کوم راغلی وو د دې کوم د علاقې مشران راغلي وو پتا کې د ویانه نوې دې ته ځتلې ما ویزټ کړې دی او بیا مې دا غزینه کسان روان کړی دی له ما میډیسن راوړې دی پدې کې او کې ځاګه نو هغه ته مې هدایت جاری کړې پدې کې د یو هغه ضرورت وو د کوم خدای ډاکټر او فیمل اغه تمام ایجنسی سرجن ته کړی دي اوس کوم زموږ د خبرې ایجنسی سرجن ووري چې په کوم ځای کې ضرورت وي دوی دې چې کوم دې په دې باندې به ایجنسی سرجن صاحب لا د کالا خلو ویزټ کوي اب زی غلطه به ګوري چې دلته کوم سہولتونه نشته یا د کوم شي کمې دي او دا د غپ نه لګوم دا به تاسو عملی کته سبارا به تاو کی یا بل سبارا به تاو کی دا خلکو سره تاوې به چې ایجنسی سرجن را رسېدلی وو زمو کار کول دي نو خو بار زړه مرتي خلک نه چې موږ وی چې یاره بس خلکو نه موږ واخیسته موږ دې دا مهرمې ختمول غواړو دې تکالیف ختمول غواړو او په دې کې به ضرور یو کردار ادا کوو پدې د کاله خلکو چې کوم د دوی مشران دي او قومي کمی چې دا د دې حکومت د غره مسله وا چا حل کړه پنځه پدې باندې ملي د کویلی قانون یې باندې کړو هغه موږ حل کړ موږ ته روزانه تر کې نه کو د خپل ګورنمنت خلاف موږ اوچت شو هغه چې متحال کړ دې کې اوس د سکول خبرې وي یا د هسپتال خبرې وي او دوی هاي سیکنډري جوړول غواړي
بال صاحب دغه خلکو یو بل ډیره زیاته غټه مسله ده دغه خلک وای چې زمونږ د ژوند دارومدار تکیا په زراعت ته په کرکیله ده د دوی دغه ټیوبویل دي وای په سلیریش ګنټه کې یو ګنټه بجلی راځي. نو آیا د دې مسلې حل شته؟ ځکه چې دا د ټولو قبایلي سیمو مسله ده. دغه خلک کروندګر دي، د مالداري کوي، دوی ته د اوبو ضرورت دی. په دې حوالے سره کوم د سولر په طریقه باندې ټیوب ویلې چلی یا د دې د بجلی مسله حل کیږي؟
نن سبا فری بجلی په امریکا کې هم نشتا، په یورپی ملکونو کې هم نشتا. حکومت چې نه چلیږي د هغې دا وجه ده چې نه څوک ټیکس جمع کوي او نه څوک بل ورکوي. دا ملک په څنګه چلیږي؟ موږ ته خو څوک دوه مپشن وخوري که نه چې ملک په څنګه چلیږي. خو که بل فرض دي لوکل کومې د سولر خبرې دي، سولر دپاره که په یو ځای باندې ټویل غواړي همدغه پانګ زه ورته پرې لګوم. که دوی وایي چې نه موږ وړوکې ټویلونه پرې جوړو د کورونو د اوبو څکلو، هغه زه ورته پرې کوم. د دوی پیسه به د دوی په فلاح باندې لګي. تیر شوی وخت نه دی چې موږ سیمونه خرڅ کړو، د یو قوم په بل خرڅ کړو، د بل بل. موږ چې خپل کوم ریکمنډیشن کړي دي زموږ لوکل ارګنایزیشن و هغه فلاحي تنظیم، په هغې باندې موږ دا فنډ دوی ته ریلیز کړی دی پهټمنټ باندې. نو دا ویم چې که بل فرد بجلی دوی استعمالول غواړي، ځان یو شی دی چې دوی له بجلی رسۍ زموږ کار دی، ورسره بل باندې بجلی چلول یا بل ورکول دا د دوی کار دی. موږ به انشاءالله دا یقیني جوړو. او په کوم ځای کې چې د سولر موږ حکومت نه به دا مطالبه کوو، موږ 15 کروڑ روپۍ د حکومت نه مطالبه کړې وه یو یو مهینې له هغه دي شوي دي. ما موږ واټر سپلای سکیم سولر له ایښې دي، په دې باندې د دوی په دې قومونو کې کومه حصه 1 کروڑ 15 لاکھ روپیه رسي. دوی د اختیار دي چې موږ ته ایډنټیفای کړي
اقبال صاحب. دغه خلق جنگونو کې بے ضایع شوی او کورونه وران شوی دي، د دې یو دا مسله ده چې د دې د کورونو سروې نه کیږي او که کم ځای کې سروې شوی دا پیسې نه ورته ملاوي.
ګوره زه دا اوس هم د یو ځموار سره خبرو شو، هغه وی چې ستاسو خلک دی هغه به د تحریک انصاف والا پکې هغه غلط کردار ادا کوي په دا سروې کې. موږ د سروې د تیزېدو لپاره او بیا د دې ترانسپیرنسي لپاره د دې د مونیټرینګ لپاره موږ خپلې مینې یو نمائنده پارکینګ کې ورکړی دی. هغوی وایي چې دا پکې هغه کې دا غلط هغه کې اندراج هغې د اندراج چې کوم د کورونو کېږي د سروې هغه یو د آرمي کس وي، یو تحصیلدار وي او یو قومي مشر وي. دا اختیار هغوی سره وي. خلک غلطې اطلاعګانې واغه کوي. نور موږ په سروې تیزو او موږ په سروې باندې انشاءالله ولزیز پوښتو چې یو نه لس کو لسو نه شل کو چې مختلف ټرایب هغه زر زر چې کوم دی هغه کې او دوی له چې کوم دی دا بیا په دوه میاشت کې چېرته سروې کمپلیټ کېږي چې دوی له پیسې دی لیز کی کنه. نو بس هغه چیکونه ولا ورکی، نورې خبرې پکې نشته.
اقبال صاحب تاسو په دې د ما سره په دې خبرو کې تاسو ولس سره یو دا وعده وکا چې یاره د بنیادی صحت کوم مرکز دی دغلته چې کوم د ښځې ډاکټرې نشتوالی دی یا د ښځې نرسې نشتوالی دی یا د دوایانو نشتوالی دی، تاسو به په نږدو 2-5 ورځو کې دا مسله حل کړئ. دا تاسو ژمن یې، تاسو ژمنه وکړه.
ایجنسی سر جن به کوم دی که نه د دې حقي دوره وکړي، زه به اوس تاسو هغه نه پس وته کال وکړم دا بلاټ.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 422 11 24 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال رادیو تغغی اوریدون کو د مسبخین انستی دونی بجی کیدون کی دی لن خبرونه زموږ د همکار بشیر گواخنور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمی ډلې ترهګر ګرځول کېدل ستایلې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دا هم وویل چې د بلوچ لیبریشن آرمی ډلې د ترهګر ګرځولو ترڅنګ په ایران کې فعالیت کوونکي جیش العدا ډله هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچي. دې ډلې تر دې مخکې د جندالله په نامه فعالیت کاوه. عوامی نیشنل ګوند وایي یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو هدفي وژنې شروع شوې چې حکومت یې باید ودروي. په سوات کې د دې ګوند مشرانو پرون ماښام په دې اړه یوه خبري غونډه وکړه. یو ځایي مشر واجد علي خان وویل چې حکومت دې د خلکو ژوند خوندي کړي. دا به داسل کې چې د جون په نهشتمه د عوامی نیشنل ګوند د پېښور مشر سرتاج خان وژل شوی و. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. د خبرلان د حقونو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې به سرحده خبرلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز پرون په یو خبرپاڼه کې په پاکستان کې پر جیو نیوز ټلویزیون د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری د مرکې په درولو خفغان کودل دی. ویلي چې دا د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت کار دی. پوز په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د دې مرکې کوونکي خبریال حامد میر پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا مرکه له څو منټه شیدو وروسته بند کړل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې غنی پرمختیا پروژې پرانیستې دي. د نوموړي له دفتره په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هغه په کندهار کې د 1.5 میګاواټ لمریزې بجلی پرانیست او د 3.5 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د یورانیم غنی کول لپاره تیار دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دا غوښتل ویلي چې هیواد به د جولای 9 تاریخ څخه وروسته یورانیم تر هغه اندازې زیاتولو لپاره چمتووالی وښیي چې د 2015 کال اټومي قانوني اجازه ورکړي. او د کرکټ په نړیوال 500 اووریز کرکټ کپ کې نن کوربه هیواد انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي.
اوریدونکو سهم راز 19 پروگرام د کرخي په غاړه تا د نن پخپراونه کې د ډیورنت کرخي دواړو غاړو ته پرتو قومونو ترمنس په تجارت خبري لرو. له دواړو غاړو مو چارواکي او سوداګر ملمانه دي. د خبرونه کوربه بشیر کوخته
د کرخي په غاړه
د کرشي پر غاړه
د مشال ریډیو د کرخي په غاړه خبرونه کې موزه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارتي اړیکو غږیږو او په دې خبرې کوو چې دغه تجارت څنګه پر مخ تللی شي او د سیمې او خصوصا د دواړو غاړو د پښتنو د اقتصاد په ښه کولو کې څومره رول لوبولی شي. په دې اړه به موږ سره د دواړو غاړو څخه مېلمانه یي. موږ سره دا وخت د افغانستان د چیمبر آف کامرس یو مشر خانجان الکوزه صاحب راغلی دی او موږ سره به نور تجاران او همدارنګ اړوند چارواکي راځي. هغوی به راسره خبرې کوي په دې خپرونه کې. الکوزه صاحب راغلی دی، هغه ته به ورشو. ستړی مشي الکوزه صاحب. السلام علیکم. ما غوښتل چې تاسو نه ځکه شروع کړو چې تاسو په افغانستان او پاکستان ته ډېر ځای راځئ او په دې مسله کې ډېر دخیل یاستئ، فعال یاستئ. دا راته ووایئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس د تجارت حجم څومره دی، څومره تجارت کیږي نن سبا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې حالاتو کې موږ کاروبار سره لرو. یو د سرمایه گزاری یا د مشترک سرمایه گزاری په اعتبار باندې دی، بل د ترانزیت مسله ده او دویم خپل منځي تجارت دی. دا درې واړه تقریبا د درې کلونو را په دې خوا ډېر زیات متاثره شوي دي او ډېر زیات راښکته شوي دي. دا اوسنی تجارت چې پروس کال موږ د پاکستان سره درلود، یو میلیارد او 200 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د دوی واردات وو او زمونږ تقریبا د 400 میلیونه ډالر په ارزښت باندې زمونږ صادرات وو. چې زمونږ صادرات په پخوا وختونو کې کم وو، اوس ډېر شوي دي پاکستان ته. اما د پاکستان واردات چې مونږ د دوی محصولات راوړو، د دوی د کارخانو او د دوی د زراعتي تولیدات مونږ راوړو، دا سره دغه شوي دي. علاوه د دې نه ترانزیت هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. په خو وختونه کې چې په 2015 پورې موږ تقریبا اویا زره کانټینر خالي ترانزیت اموال د کراچۍ د لارې نه افغان سوداګرو راوړیدول. اوس دا 2000 یا 10000 تر راشوي دي په کال کې چې ډېر زیاتې حالت دغه کړی دی، خراب کړی دی، او په مجموع کې په تجارت کم شوی دی او که ترانزیت کم شوی دی او که یا سرمایه‌ګذاري کم شوی ده. د دواړو په مستقیما د بارډر په دواړو کرخه باندې چې کم خلک پراته دي چې اکثره پښتانه او بلوچ دي، دا ډېر زیات تاثیر شوی دی. د دوی په ژوند کې ډېر زیات قوي تغییر راغلی دی، یعنې ژوند سطح ټیټه شوې ده.
الکوزه صاحب، د دې وجه څه ده؟ د دې تجارت کمېدو دا سیاسي وجه ده که نور څه وجه هم لري؟
بلې، عمدتاً خو سیاسي وجه ده، بدبختانه باید ووایو امنیتي وجه ده. او بل دا ده چې په مجموع کې هم په افغانستان کې پخوا د 2014 نه مخکې تر دغه وخته پورې چین ناتو موجوده وه او ډېر قوتونه په افغانستان کې مصرف د مارکیټ ډېر زیات جوګو. موږ د کال تقریبا د 15 میلیارد یعنی 15 بلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرل د دنیا سره. اوس دا واردات په مجموع کې کومکونه کم شوي دي. دلته په داخل کې ظرفیت کم دی، د افغانستان د خلکو کاروبار را ضعیف شوی دی. دغه زمونږ عمومي واردات چې موږ دنیا سره لګو تقریبا دا 50% راښکته شوي دي، تقریبا 8 میلیارده ته د کال را رسېدلي دي چې د هیڅ وخت دومره ډېر زیات راښکته شوي. نو یو علت خو دا دی چې زمونږ خپله د مارکیټ هغه تقاضا چې ده چې د خلکو ضرورت دی یا خلک غواړي چې دا واخلي هغه راټیټه شوې ده. یو دا خبره ده. دویمه خبره دا ده چې سیاسي ملاحظات او د امنیتي ملاحظاتو په درشل کې د په وځ باندې تاثیر وکړو. قیدات وځ شو، پاکستان هم قیدات وځ کړل، افتا تجدید نشول، د افتکا غونډه نه دایریږي. په کراچۍ کې هم زمونږ په مالونو باندې مشکلات ایجاد شو، صادرات باندې په واګه کې یو څه مشکلات وو، موټرو ته اجازه نه ورکول کېدله. د مثال عمل وشو د دوی د موټرو په مقابل کې، د دوی د کاروبار په مقابل کې، او دا د مثال عمل چې د افغان حکومت د طرفه نه وشو، دې تاثیر وکړو مستقیما په تجارت د پاکستان سره، او پاکستان او د افغانستان تجارانو دواړه متضرر کړل. او علاوه د دې نه چې نه تنها تجارانو متضرر کړل، بلکې د دواړو طرفو خلک متضرر کړل. موږ په کراتو ملاتو د جوین چمبر د لارې نه، د مشترک اتاق د لارې نه، او د خپل د سکتور خصوصي د افغانستان د طرفه نه، هم پاکستان دولت ته دا خاص کړم، پخوانی دولت ته، هم اوسنی دولت ته، او هم خپل ډاکټر اشرف غنی ته حکومت ته د دې پیشنهادونه کړی چې دا سیاست او تجارت سره جدا کړي. دا د خلکو په ژوند مستقیما تاثیر لري. خلک غریبيږي، خلک مجبوریږي، دهشتګري را پیدا کیږي، که هر شی پیدا کیږي هغه د غربت ناراضي په زور د دې کرښې خلک تاسو په غربت باندې اخته کوي، ورور باندې دوی غواړي چې تاسو دهشت ته ورواچوي، تروریزم ته ورواچوي. دا خو مجبوریږي چې خلک نږدي یو کور کې ناست شي او ترنۍ کاروبار ترې ختم شي. مګر تر اوسه پورې چا ورته غوږ خستلی امیدوار چې دا نوی سفر زمونږ رئیس جمهور وکړو، او عمران خان هم ښه نیت لري، او دا د میزونو په سر باندې کومې خبرې کېږي دا عملي شي، ښه کار به وشي.
الکوزه صاحب، موږ سره به زاید شینوار هم راځي، تاسو یې پېژنئ، د افغان پاکستان چې دی چې جوینټ چیمبر آف کامرس صاحب هم موږ سره راځي. دا ستاسو خبرې چې کومې دي هغه سره به هم کوو. تاسو راځه لږ شېبه اوسئ، موږ به تورخم ته لاړ شو. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ غټه یو داسې لار ده چې په دې باندې تجارت کېږي. په تورخم کې موږ سره نوی شاروال تورخم کې مقرر شوی دی، انجینر صاحب راحت ګل زیرمل، هغه سره به خبرې کوو. زیرمل صاحب په خیر راغلی، او تاسو د الکوزي صاحب خبرې واورېدې، د ډاکټر صاحب اشرف غنی، ولسمشر اشرف غنی چې تللی و پاکستان ته، هغه ډېر زور په دې ورکړه چې دواړه ملکونه په کار د تجارت وکړي او د تورخم لاره په کار د په دې باندې ځینې سهولتونه برابر شي. تاسو هلته شاروالۍ کې تاسو څه سهولتونه تجارانو ته برابر کړي دي؟
د تورخم سوداګري لکه څنګه چې الکوزي صاحب وویل، د 13 کال نه را په دې خوا د تورخم د دروازې چې ظاهرا هغه وخت سره سیاسي مشکلات او د تړل کېدو سره سوداګري متاثره شو. تورخم چون یو سوداګریز ښارګوټی دی، د اوسېدنې سیمه نه ده، نو کله چې دلته سوداګري متاثره شو نو دا ښارګوټی اقتصادي بدې سطحې وه، او کاروبارونه ډېر په ټپه ودرېدل. په تورخم کې شاوخوا د ورځې یو نیم لک کاروباریانو کار کوي، دي کې د غټو سوداګرنه نیولې تر وړو ته ریرو پوری کاروباریانو کې کار کوي. متاسفانه چې په تیرو دریو کلونو کې دغه کاروباریانو په شمیر او کاروبار کې د 80% نه پورته کمبود راغلی، یعنی نن سبا شاوخوا د 15 تر 15,000 کاریګر او کاروباریان او دا خلک په تورخم کې په کار مصروف دي، اله یا خپل بټۍ ساتي، کانتینر او یا ډیر کم د روزمره ژوند سره روان کاروبار. تورخم سوداګري تقریبا ټوله پټه په درېدلې ده، یوازې معلوم یو څو اجناس چې هغه د پاکستان نه راوړي او د دې غاړې نه ډېر کم داسې څه ته اجازه شته چې اخوالا شي. او چیلمنتیا د ولسمشر د وروستي سفر سره چې داسې کوم معلومات چې مونږ ته و چې ولسمشر به د ګوادر په بندر باندې د ګوادر نه بخنه غواړم د واګه په بندر باندې به د پاکستاني اړخ سره خبرې کوي چې لګ تر لګه که د دواړو اړخونه نه وي نو د یو اړخ نه د تورخم واګه لار پرانیزي. دا لار د کابل ډلی ترمنځ تر ټولو لنډه لار ده، په دې باندې تر یو حده موافقې ته رسیدلی دي. په تورخم کې د ګمرک ښاروالۍ کمیساری او د تورخم د ټولو رهبري چې ده همدې ته منتظر دي چې دغه تړون ته عملی بڼه ورکړل شي. په تړون کې فکر کوم د دوی په پریکړو کې دا خبره راغلې ده چې 40 ساعته به دا سوداګري پرانیستې وي. په تورخم کې مونږ ورته کاملا اماده یو، هغه سوداګري چې د دې خوانه به ترسره کېږي، د یوې خوانه به ترسره کېږي یا که د دواړو خوانه ترسره کېږي،
زرمل صاحب تاسو سره اوس ډېر مننه او الکوزي صاحب تاسو سره یاست. موږ کوشش کوو چې د قبایلي ضلعو نه ځینې تجاران راواخلو، ټلیفونونو کې مشکلات لرو. په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې خو موږ سره د کورمینا حاجي روف حسین نغله دی. حاجي صاحب ستړي مشئ، او دا راته ووایه چې دا اوسنی چې کوم د تجارت حال دی، پخوا اوس موږ د زموږ مېلمنو ویل چې پخوا تجارت یو څه اوس خراب شوی دی، تاسو قبایلو کې تاسو ته څنګه ښکاری؟ اغلته د خلکو کاروبارونه څنګه دي؟
صاحب دې مننه تاسو پښتنه کولای کول څه تاسو سره مخه وایم او په خیر هم ستړي ما شوې زمشال ورو ډېر مننه کوم. صاحب تاسو مو دې د اهمي ایشو باندې د خبره تاسو باندې سوال وکړلو. صاحب مو الحمدلله د دو بار کوم افغانستان خلک دی یا که د سیاحت د پاکستاني خلک دی، نو د کوم سره صحت باندې پرته خلک دی. دا الحمدلله دا اول نه خطا له پات پات چی دی، خطا له کوم پات شوی دی، سره درې مدي خپلې مدي زې مدي سیستم دی او سره سره کاروبار اده. نو سبا هم د شی یو کله ک افغانستان کې من ده، پاکستان کې من ده، کله ک افغانستان کې بدمنی دی. معلومه خبره ده نو ما ور باندې خفاو پریشان پات شوی روزګار خبره ومن صاحب روزګار تکړه دې دې انسان رسل روزګار وی هغه سوچ هغه فکر دو روشن وی کله روزګار نشته فکر نشته بیا سره یې چری دا من فی غلط فکر نه کی عمر کوی چې تم د خاص کو پاکستان حکومت تم د سوال کو چې متا سر حد باندې خاص کر کرم چې حد باندې دا کو څه متا لک سہولتونه پیدا کی ته سر حد باندې مو بون نه لرو نو صاحب کله ګمرک کی خاص کر ون سوال کرتا نه ګمرک کی هم کا څه مشکلات څه دي کله نه نشي سبا کله نه کل شي کله جک شي کله چټ شي کله ټیټ شي دا دي له مطابق کله څه مشکلات دي نو دې سره ته هم یو بقایدا پاکستان سره ته کوم تاسو هم عمر کې راغیو یا ته یو فکس ریټ دی نو فکس ریټ باندې هم ته مشکلات نه وي افغانستان سره ته مترک مشکلات دي نه غا خپل سره ته مخاص شو
افغانستان شکایت لگولی دی مالونه چې پخوا ارزان نه تمامېدل اوس ګران تمامېږي همداسې ده
بالکل دا الکوزي صاحب ناشته الکوزي صاحب غوښته معلومات لري چې مخکې پخوانې لکه ټیکسونه کم وو دوی لکه ټیکسونه زیات کړی دي ګمرک زیات کړی دي کوم مثال د کلی خبره مو کوم ولای افغانستان یو د سی آیټم دی چې یو شاید د پاکستان ته زیات نه هغه مخکې وو دوی باندې ګمرک لکه کم وو
اشرف غنی خبر سیاسی مشکلات عظیم پاکستان سر پکار نه ده چې دا تجارت د دین اغیزمن شي. موږ به لاړ شو په مردان کې به محمد نواز تور شو هغه د واړه کاروبار نه چې دی وړه انډستری چې دی د دې یونین د اتحادیه د هغه چې دی د هغه مشر دی او د هغه چمبر مشر دی. محمد نواز صاحب تاسو ته ښه راغلاست او مشال ریډیو ته مننه چې وخت راته راکوئ. دا که راته وایي چې دغه د افغانستان پاکستان تجارت دلته ټولو میلمنو دا خبره کوله چې کم شوی دی او د دې اثر په دی بڑو کاروبارو بنو څومره شوې ده په خبر پختونخوا کې د پښتنو په کاروبارونو
څومره چې دغه زمونږ د حکومت پالیسی دی د تاجرانو لپاره اندن باید ډیر زیات برهالې شروع کړي دي. ساته ساته په حکومت چې کوم دی په والو کارخانه باندې ټیکسونه سیوا کیږي دا غا ټیکسونه لقبل هغه د بوج نشي برداشت کولې او هغه ورځ ورځ په خطرو کې روان دي. او هغه سره چې څوک زمونږ د ملک د ایکسپورت پالیسی هم ډیر زیات خراب دي د کومل کې تنه نه
زرمل صاحب دغه تاسو ولیدل چې په الته په گراوند باندې په ځمکه باندې چې د خیبر پختونخوا کې د پښتنو چې کوم کاروبارونه دي هغه د څو وجونه یو وجه دغه د چې د پاکستان حکومت ځینې نوي ټیکسونه لګولې دي د غېده وجنه بجلی الته نشته دي او بیا افغانستان سره چې د پښتنو کوم کاروبار د تجارت ته هغه غسان ته کمزور دي. تاسو وړاندیز څه تاسو د حکومت سره کار کوي شهروال سي په تورخم کې دی ډېر مهم ځای دی
د ډیورنډ د کرخې دواړو غاړو پښتنو د اقتصادي پلوه پیاوړتیا چې دا په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لامل ګرځي. په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پښتانه په اقتصادي لحاظ دوی باید سپورت کړل شي که په مستقیم ډول نه په غیر مستقیم ډول دوی ته باید کاري ونډې او فرصتونه برابر کړی شي. د تورخم د افغانستان د ختیځ دروازې ننګرهار ختیځون تر ټولو مهمه دروازه ده مهمه لار ده. دلته کاروبار نه دغه خارګوټي د خارګوټي موجودیت کوم معنا نه لري. د حکومت هم دا اوس خپل د تورخم د ځایي اوسیدونکو ځایي سوداګرو ځینې هغه مالونه چې د بهر نه راوارد کړي دي هیواد ته د هرات په ګمرک کې درول چې د 2500 شاوخوا کنټینر په شمیر کې دي. دا هغه مالونه دي چې د دلته د پرزي یا د سیاتوي ما چې په معلومه سوداګري نه و لیکن سپرپارت په شکل راتلل او د دې ځنه وبکېدل د کرخې دواړو غاړو ته سوداګري پیروانه و. دا یو ورخ د دویم مرخ دا ده چې افغان سوداګري لکه څنګه چې تمه کیږي چې ولسمشر د خپل پاکستانی سیال سره په کتلې دي که چرته دغه سوداګری پراخه نشي او تورخم لاره د سوداګری یو پرانستې لار ونه بل شي نه یوازې تورخم بلکې تاثیر په ټول ننګرهار په د مخ کې یادونه وکړه. دلته شاوخوا یو نیم لک کسان په کار مصروف وو. د دینه پرته ننګرهار په اقتصادي لحاظ د خو ډیر ښه مارکیټ لري. دغه مارکیټ تقریبا اوس د رکود سره مخ دی. د حکومت هم هیله ده چې د پاکستان سره د خبرو اترو د لارې نه تجارت ته پراختیا ورکړي. تورخم پرته د تجارت نه هیڅ صفر کې ضرب دی او دا د تجارتي پراختیا چې دا اوس افغانستان د تجارت نور رګونه خلاص شوي دي. د شمالي هیوادونو
زرمل څه په دغه باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې د سنټرل ایشیا ته یا مرکزی اسیا ته څنګه د افغانستان استعمال دي شي د پاکستان او هند لارې دغه یو تجارتي لار جوړېدل شي څنګه جوړېدل شي په دې خبرې کوو. خو په دې کې د قبایلي ضلع چې دي اوس پخوا قبایلي سیمې ورته ول اوس چې دي قبایلي ضلع دي دا ډېرې مهمې ځکه دي چې دا په دې لار پرتی دي او د دې خلکو اقتصاد خراب هم دی. نو موږ دغه کاروبارانو سره خبره کوو. محبت خان دغلته کاروبار کوي او هغه سره خبره کوو. محبت خان سړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی او دا راته وایي چې تاسو څه ګڼئ چې دغه د تجارت زیاتېدل په څه طریقه کېدی شي. مخکې یو چا دا وړاندیز کړی و د تجویز وړاندې کړی و چې د قبایلی زلو او د کرخیا غړ چې کوم نږدې ولایتونه دي د افغانستان مثلا پکتیکا ده خوست ده قندار ده او ننګرهار ده او کونړ ده دغه رقم ځینې شې دي د دوی د خپل تجارتانو منس کې پکار ده چې یو څه تړونونه یې بغیر د دې چې پاکستان او د افغانستان یې پکار ده د دې خلکو می تاسو څه تجویز کوئ چې دا کاروبار څنګه خشي
خبره خدا دې سره چې ظاهر خدای وا خبره واضح ده چې تجارت سره د دوه ملکونو خوشحالۍ زیاتېږي کاروبار زیاتېږي خو بیا ګاونډي هېوادونه چې کوم دي هغې خو بیا یا ورسره روزګار زیاتېږي د خلکو د روزګار مواقع ورسره زیاتېږي په علاقې کې خوشحالۍ راځي لکه څنګه مخکې بدل ده زموږ تجارت کې د افغانستان سره په دې زموږ لګون دي باندې نو دلته زموږ کوم د لاکورم دی د شهر سردي ته په ټرانزیټ افغانستان نه معلوم رسېدل تصدی کې به داخل کېدل ظاهره خبره زموږ علاقه ډېره پسمانده ده تېر شوي دلته دغې حالات تېر شوي دي چې د هغې وجهډېره پسمانده نو د هغې وجه دلته به روزګار بیا په مدا پیدا چې هغې سره به د پهندي د رېډي د هر څوګار بیا خو سره روزګار مو چې یو ټل چلو د پام چلو
او تاسو محمد خان تغل ته کم کاروبار ډیر کیږي لکه کم مالونه ډیر زیات وړل راوړل د کم یو سی ډیر کیږي یو خو مونږ یو وخت کې رپورټونه داسې وکړل چې لار بند و د کور ملاره په دې کې ډیر مالونه چې خراب شو لغه سبزیان وي اکثره فروټ وو د کم شین ډیر زی راځي
افغانستان نه مدد کر رہے تھے تو لکه خروج شو غوږ ورته وې دا بادام کشمیر شمنه دا شیخ درات له اور سره فروټ کې مطلب دا خربوزا او دا دغه شخص په پاکستان نوم نه کله پاکستان کومې نیږي هغه افغانستان ته تللی هغه کې امونه شو او دا شو ادا د پاکستان ته دا اور دی دا بل د افغانستان ته تللی د دوړو هی وادونو په منځ کې ډیر ښه تجارت کې د ملت اول سو افغانستان په لاره دی په دې خرلچی باونډري باندې نو دا شان دا مولون د ډیر رتلم او اکثر دې دا خبره هم چې د لارو باندې درو وته په اکثر بیا دا مولون به کوتنه بیا خبري دل او مولون به خرابې دل دا مخنه وخت ته ده
ها او موږ سره زاید شنوار راغله دی هغه د افغانستان پاکستان د چیمبر اف کامرس چې د هغه ګډ کم تجارت خونه چې د چیمبر اف کامرس چې د هغه مشر دی شنوار صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسه چې وخت مراقبه کوي چې د الکوزه صاحب راغله او تاسو پیژنې خنجان الکوزه د افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر دی هغه هغه تاسو سره هغه یادونه وکړه چې موږ دواړه خواوې لګیو کوشش کوو چې د پاکستان او افغانستان حکومت تداوی او چې د تجارت د سیاست نه لري وساتي نو اول خو راته تاسو دا وایي چې دغه سیاسي حالات د افغانستان او پاکستان اړیکې چې خینه دي په تجارت څومره تاثیر کړي
زبا دا ویم چې د پاکستان او د افغانستان تجارت چې کوم حجم جوړیږي والیوم جوړیږي هغه اته لس ارب ډالر دی هغه په یو ارب ډالر باندې دی هغه وجه څه ده هغه وجه هم دا ده چې سیاسي اړیکې زموږ خینه دي او د سیاسي خرابو اړیکو په وجه باندې زموږ په تجارت باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی دی نو اوس په دې کې خبره دا وشوه چې دا کوم شبغنی صاحب د پاکستان دوره وه نو دا په دې تعلقاتو کې یو ډېر ښه پیشرفت شو یو ښه ډیولپمنټ دی او د په وجه باندې موږ ولیدل چې په تجارت باندې خبرې شروع شوې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د تجارت په مسلو باندې بالکل خبرې بندې وې او هیڅ قسم مخکې پرمختګ پکې نه و نو اوس یو په دې خبره باندې سلا وشوه چې اوس به د تجارت پرمختګ بغواړي او په دې کې کوم مسلې دي هغه به حل کول پخاړي
یو خبر شینور صاحب چې دلته دا ټول ملمنو
د افغانستان په پرایورټي باندې نه دی د خیبر پښتونخوا د لکیر د بارډر د دې طرف نه بارډر د هغه طرف دوړو پښتنو بدقسمتي ده چې د پاکستان افغانستان تجارت د ملکونو تجارت دی خو په اصل کې دا د دې دوړو طرف ته پښتنو په منځ کې تجارت دی لکه زیات ټول خلک د دې طرف نه او هغه طرف نه د ننګرهار او سرای علاقو د پکتیکا او د دې علاقو خلکو روزګار د ژوند کاروبار په هم دې تجارت باندې او ټول نه زیات
د دې خلکو ته د تکلیف ورسېدو
او د دې څو لار جوړېدل شي ځکه چې د اشرف غنی چې کوم ولسمشر اشرف غنی چې کوم خبره کوي هغه وایي چې پاکستان کولی شي افغانستان د سنټرل ایشیا مرکزی اسیا لپاره یو پل غونډه وکړي او موږ به چې د دې ځنه د افغانان چې دی هغه به د انډیا ته سامان وړي د انډیا نه راتللی شي سامان سنټرل ایشیا د دې څو لار جوړېږي پریکټیکلی عملی څه داسې تاسو ته ښکار چې دا امکان لري
افغانستان کارګرانو ته ویل یا د پاره لار مونږ ورکو نو دا خو په مخ نه ورکړی شوی ده دا خو پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کومه 2010 کې تجارتي معاهده شوی وه هغې کې افغانانو ته دا اجازه ده چې هغې په خپل افغانستان ټرکونو کې مالونه واچوي او د انډیا بارډر ته یوسي خو انډیا بارډر نه واپس دا مالونه نشي راوړی هغې طرف نه د دې مالونو راوړو اجازه پکې نه وو نو دې نه بس هم په دې کې دومره ډېر مشکلات وو چې دا معاهده تجارت مونږ ختم شو د افغانستان او د پاکستان د ترانزیت معاهده کې کار چې دی ټول نورو ملکونو طرف ته لاړو نورو لارو ته لاړو او په دې کې افغانان مجبور شو چې په نورو لارو مال راوړي چې په دې کې ډېر زیات مشکلات وو نو په دې کې صرف خبره دا وشوه چې اپټیکا چې دا کنه دا یو اتارټي جوړه شوې افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټي دا یې دوه کلونه سمیټینګونه نه کیږي اجلاس یې نه کیږي خبرې نه کیږي هغه د فیصله وشوه چې دا به اوس فعال کوو به چې دا فعال شي نو زه دا ګڼم چې د معاهده کې چې کوم مشکلات دي نو هغه به حل شي او دا افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ معاهده ختم شوې ده په 2015 کې خبر نبی شي او شغه نبی شي نو دا یو لوی مشکل چې یو لوی رکاوټ دی د دوړو ملکونو په تجارت کې دا به حل شي
خو جنوار سره تاسو ما ته پته تاسو مصروف یو ځای ما کانفرنس کې مصروف خو یو تاسو په تاسو نو دامو کو چې دغه یو تاسو خود سیاسي مسایلو خبره وکړه یو مسله چې مخکې را پورته شو هغه دا و چې د افغانستان تجارانو او د پاکستان تجارانو دوړو خو دا ویلې چې زمونږ باندې الټا ټیکسونه زیات شوې دي او دوی دا غوښتنه کوله چې ځینې ملکونه مثلا په چین د ځینو ملکونو سره یا امریکا د کینیډا ځینو ملکونو سره داسې معاهده لري چې د نور دنیا سره خو بل قسم ته کاروبار کوي خو هغه کم چې د دوی ډېر د انټرسټ ملکي هغه سره بیا ټیکسونه راکم کړي دي هغه انټرسټ ریټ هم راکم کړی دی داسې څه تا باندې تاسو خبرې نه دي کړې دي چې پاکستان او د افغانستان تجارانو لپاره یو خاص مراد ورکړل شي چې دا تجارت ورسره پراخ شي
ورځي دا بالکل خبرې نه صرف خبرې شوې دي میټینګونه شوې دي بلکې په دې باندې معاهده شوې دي د سافټا یو اګریمنت دی ساوت ایشیا فری ټریډ اګریمنت چې هغه سافټا وي معاهده باندې عمل درآمد نه کیږي زه تاسو ته به دا خبره وکړم چې دا د زموږ دواړو ملکونو بدقسمتي ده دا چې معاهده په باوجود په هغې عمل درآمد نه کیږي چاینا چې کوم نور ملکونو ته مراحت ورکوي د یورپ ملکونه یورپین یونین کې ورکوي عرب ملکونه ورکوي هغې په خپل اګریمنټونو باندې عمل درآمد کوي بیا موږ سارک چې دی افغانستان په دې کې شامل شوی دی او په سارک کې چې دی پرفرنشل ٹریڈ چې دی هغه شامل دی بیا ډیوټي سټرکچر چې دی په کې داسې به وي چې هغه بعد وړو ملکونو لپاره کم به وي نو هغه وو ملکونو چې کوم تنظیم دی سارک شو یا دا سافټا اګریمنٹ دی په دې عمل درآمد وشي نو ډېر زر به زموږ د دې خطې تجارت په خپل منځ کې ډېر زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ښه شي او دلته به اقتصادي پرمختګ وشي
زرمل صاحب تاسو څه امکان ښکاري څه امید مشته څه هیله مشته دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت چې د مخکې زیات شینوار ویل چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت به خو اصلن د پښتنو ترمنځ تجارت دی نو د پښتنو ترمنځ چې کوم د تجارت دی دا تاسو ته ښکاری چې آینده لري چې راتلونکی لري او کنه دا هم څه خراب شي بس
موږ امید لرو چې د پښتنو ترمنځ دا تجارت بلکې د یوازې د افغانستان د پښتنو ترمنځ محدود پاتې نشي دا د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ تجارت تبدیل شي دا لارې د دې لارې خلاصون د دې تجارتي دالیز خلاصون دا د یوازې د پښتنو نه بلکې خاطه د پنجاب او په مرکزی اسیا کې د تاجک قزاق اوزبیک ترکمن او د هغو خلکو ګټي هم پکې شریکي دي بلکې په لوی کې د نړۍ د سترو اقتصادي قوتونو د بزنس یو ښه او ارزانتلي لار هم داده افغان حکومت ته د ولسی فشار او د ولسی ادرسونو لارې نم دا پیشنهادونه څو ځل شوي بیا زمونږ وړاندیز دا دی چې پاکستاني خپل دریض کې نرمښت راولي افغان حکومت د مشرتابه ورسه سفر هم داخلي راوټو کولی او امید ده چې په نږدې راتلونکي کې ورورو د تجارتي لارې سرپټانه سره شی او د سوداګری سره روان شي.
من زرمل صاحب تاسو په تورخم کې شروالی تاسو را سره راغله، خنجان الکوزه صاحب را سره راغی، د افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر دی، او محبت خان او جیروف حسین د قبیلی زلو کې کاروبارین دي، تجاران دي، دی را سره له زاید شنوار چې د افغانستان پاکستان چیمبر اف کامرس یا د اتاق تجارت چې ورته وي د تجارت خونې دغه شریک خونه چې دغه مشر وو، دی را سره راغله، او د افغانستان او پاکستان او به خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کوم تجارت کیږي اقتصادي راکړه ورکړه پاغه را سره خبرې وکړلې په کرخي په غاړه خبرونه کې. زه د ټولو مننه کوم. زه بشیر ګوختر سره اوس مخه کوم. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه هم داسې بسې واورئ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15300 او 15155 کیلو هرتز.